سلامونه وخت مبخیر د افغانستان په وخت مزګر استلور بجیدی تاسو ازادي رادیو ته پاکیس مخکې درې چې خبرونه مطلب تلل شو خبرونه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د طالبان حکومت ته د میلیاردونو ډالرو لیکت د نه منلو وړ کار دی. ترامپ پرون سه‌شنبه په فلوریدا کې د یو خبری کانفرنس پر مهال دغه موضوع ته اشاره وکړه. وی ویل چې اوسنی ولسمشر جو بایدن د امریکا میلیاردونه ډالر شتمنۍ له هیواده ایستلې ده. هغه د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو ته د میلیونونو ډالرو لیږلو په اړه څه نظر لري وویل، دا عام د منلو نه دي، میلیونونه هم نه، میلیاردونه ډالر دي چې موږ د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته ورکړي دي. دا پیسې بایدن ورکړي دي، د هماغه سړی دی چې د امریکا د شتمنۍ 5.5 تریلیونه ډالرې ایستلې دي. دا کار په نور نه کیږي، اوس موږ د قدرت خوند یو ملت یو. خو د طالبان حکومت د ښاغلي ټرمپ دغه څرګندونه رد کړې دي. د طالبان د حکومت پر اثر باندې حمدالله فدرات نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې امریکا افغانستان ته ټولې لیږول شوې پیسې په خپلو اهدافو لګولي او د طالبان حکومت ته یې هیڅ پیسې نه دي ورکړي. تر دې وړاندې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د سر پلټونکو ادارې یاسیګر ویلي وو چې امریکا په دریو کلونو کې افغانستان ته 3.3 میلیارد ډالر لیږلي دي چې د طالبان حکومت ته هم ګټه رسیدلې ده. په خطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین په دوه کې د طالبانو د حکومت د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو یوې سرچینې نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې هغه له شاهین بل د وروسته دوه کې د افغانستان د سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی چارې سنبالوي. شاهین تر دې وړاندې په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وو او محمد نعیم د افغانستان د سفارت سرپرستي کوله. د طالبانو دغه سرچینه وایي چې محمد نعیم په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت د اداري مرسل په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د قطر په څیر یو شمېر هیوادونه د هغوی ډیپلوماټان منلي او د افغانستان سفارت یې ور سپارلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي حکومت یې د افغانانو د تخلي له ائتلاف سره هوکړه لیک تمدید کړ. ښاغلی بلینکن پرونه وخت پر خپل ایکس پاڼه په خونی ټویټر لیکلی چې د اقدام امریکا ته د افغانانو د لیک په هدف شوی چې افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی. دا کار د داسې مهال کېږي چې افغانستان کې د امریکایانو پخواني یو شمېر کارکوونکي لا هم پاتې دي او شکایت کوي چې امریکا ته د لیک د چارې ټکنې روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا ویلي چې دوی د دغو افغانانو لیکتا اجمندی او له هغه افغانان سره د ریچ د دوی له ځواکونو سره افغانستان کې کار کړی دی. امریکا په 1940 هجري لمریز کال کې د طالبانو له بیا وکمنې وروسته 1200 سالي افغانان سونو کې تخلیه کړل او د غلړې تر وکمنې وروسته هم روانه ده. ورسته خبرم دا چې د بریټانیا د زنګړو ځواکونو یو شمېر سرتیرو چې افغانستان کې ماموریت کړی ویل دي چې د مشکوکو طالب وسلوالو پر ضد د دې عملیات کې بیګون افغانان وژل شوی او ټپین شوی دي. د ډیوټرز خبري اژانس سره پورله مخې زنګړو سرتیرو دغه څرګندونې د هغه خپلواک تحقیق پر مهال کړي چې د وزارت د بي بي سي لیوي چړنې وروسته امر کړی دی. د بي بي سي په چړنه کې راغلي چې د بریټانیا زنګړو وایي ځواکونو لاس کله وړاندې د مشکوک سخت دریځ په ضد عملیاتو کې 450 کسان وژلي چې خپل پوځي پولیسو ته یې په اړه معلومات نه دي ورکړي. د خپل وخت تحقیق پر موبایل به سرتیر ویلی دي د ملګری افغانستان کې د ملت پر مهال د روزنی او مرکز په نخښه کړ چې ټول کسانی وژل شول. خو په خبرایي ورسته معلومه شو چې الته وژل شوی به وسلې 1 کسان دي. تر دې وړاندې اسرلی سرتیر منلي چې افغانستان کې د ماموریت پر مهال یو شمیر بیگونه افغانان وژل دي. برېټانیا په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې زرګونه سرتیر درلوده چې په ناکراره هلمند ولایت کې میشت. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ. پاکستان کې د افغان کډوالو رواني ستونزې
د سی کارت باوجود هم پاکستان حکومت پولیس شکم دي. نن سبا ډېر زیات افغان سره ډېر ناوړه چلند.
نړۍ کې د کډوالو څومره شمیر افغانان جوړوي وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. او کندهار کې د کتابونو کمښت زده کوونکو له ستونزو سره مخ کړي دي. د پاکستان حکومت په دې واد کې د میش افغان کډوالو د ثبت د کارتونو یا پی او آر د اعتبار موده شپږ میاشتې وغځوله. په پا پاکستان کې د دې کارت لرونکو شمېر 1.3 میلیونه اټکل شوی دی. دا پریکړه په داسې حال کې شوې ده چې تازه پاکستاني پولیسو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو نوې لړۍ پیل کړې او یو شمېر افغان کډوالو ویلي چې تاسو ګنې له قانوني اسنادو سره سره د پولیسو نیولو او افغانستان ته اړولي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته د استولو لړۍ لا هم په شدت روانه ده. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د سب د کارتونو پی او آر د اعتبار موده د روان کال د جون تر دیرشمې نیټې پورې غځولې. د پاکستان ډان ورځپاڼې پرون سه شنبه ناوخته راپور ورکړ چې د پاکستان فدرالي حکومت سترې محکمې ته ډاډ ورکړی چې د اے سی سی او پی او آر کارت لرونکو په ګډون به ټول افغان کډوال چې په پاکستان کې ثبت شوي له بشپړ قانوني ملاتړ څخه برخمن او نه به نیول کیږي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارت دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر لخوا په 2008 او 2009 کلونو کې نږدې 2.15 میلیون افغان کډوالو ته ورکړل شوی. اے سی سی بیا د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2019 کې نږدې 8,00,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. پاکستان په داسې حال کې دا پریکړه کړې چې نن چهارشنبه هم د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو د نیولو پر ضد عملیات روان دي. یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې پولیسو له اسنادو سره سره نیولي او افغانستان ته یې اړولي دي. محمد علیم چې تازه پرون له پاکستانه ریپورت شوی ازادي راډیو ته وویل چې افغان سټیزن یا اے سی سی کارت درلود خو په خبره یې چې پولیس هیڅ ډول اسنادو ته پام نه کوي.
اسلام آباد کې مې زندگی کوله او اسمحال د کوم دفعه ریپورت شوی مې د اے سی سی کارت به وجود هم پاکستان حکومت پولیس چې کوم دین سره ډیر زیات افغان سره ډیر ناوړه چلن کوي ډیر ناوړه سلوک سره کوي. کچا سره کارت وي که پاسپورټ وي که ویزه که هر څه کنه نو قضه به ډیر زیات کوي. زه خپل د اے سی سی کارت به وجود هم ریپورٹ سے ہم نکرار کے ماں ماں فامل چکم دیا پر اسلام آباد کے پاس دیکھی گئے اس محال مونگا دیو سخت مشکلات سرمخیو.
د پاکستان په پینډی کې میشته یو بل افغان کډواله چې نغه واړی د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شوای نن سهاري پولیس کور ته ورغلی او دا او دوه ورونه نیولې دي.
نن د جنوري اتم سهار پولیس مونږ کور ته راغلل. زه اوس ما دوه ورونه ونیول او وی ویل چې ستاسو د ویزو موده تمامه شوې ده اوس یې راوستیو دلته حاجي کم ته او موږ ته وایي چې تاسې افغانستان ته استو.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې جنوري میاشتې له پیله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې. پرون په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په یو اعلامیه کې ویلي وو چې په وروستیو څو ورځو کې پاکستاني پولیسو لږ تر لږه 100 افغانان نیولي چې یو شمېر یې په جبري ډول افغانستان ته استول شوي. د سفارت په اعلامیه کې راغلي وو چې د قانوني اسنادو معتبرو ویزو او د پی او آر او اے سی سی کارتونو په موجودیت کې د افغانانو نیول سخت اندېښمن کړي او خپلې اندېښنې د پاکستان له حکومت سره هم شریکې کړي. حال کې په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشرې فلیپا کاندلیر له پاکستانه د هغه کسانو په نیست سلو ټینګار کړی چې په خبره یې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري. نوموړي نن په خپل اکسپانه په یو بیان کې په پاکستان غږ کړی چې د میرمنو او ماشومانو په ګډون د اړمنو خلکو ښه کوربتوب ته دوام ورکړي.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
د کډوالۍ پالیسی انسټیټیوټ وایي په نړۍ کې د کډوالو یو له تر ټولو لوی شمېر افغانان جوړوي. یاد انسټیټیوټ په خپل تازه راپور کې ویلي د دې افغان کډوالو لوی شمېر چې په ایران کې اوسیږي له زیاتېدونکو مادیتونو سره مخ دي. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال هم په دې هیواد کې د دوی پر وړاندې د شته ستونزو ننګونو له امله شکایت لري. نور جزئیات د سنه ککړه په راپور کې.
د کډوالۍ پالیسی انسټیټیوټ وایي د 2024 کال تر نیمایي پورې د نړۍ د کډوالو شمېر 2.8 میلیون ته لوړ شوی چې 14% افغانان جوړوي. یاد انسټیټیوټ مرکز یې په متحده ایالاتو کې دی. په یو راپور کې چې د جنوري په 8 نیټه خپور شو ویلي په هرو شپږو کډوالو کې نږدې یو یې له افغانستان څخه دی چېرته چې په ټکو یې دوی د 16 لسیزو کورنۍ جګړې ځورونې او د دولت له سقوط څخه تښتېدلي دي. په راپور کې زیاته شوې د نړۍ د 6.1 میلیون افغان کډوالو نږدې 90% د افغانستان په ګاونډي هیوادونو ایران یا پاکستان کې ژوند کوي او تر ټولو لویه برخه یې ایران کې دي. په دې راپور کې چې په تېرو 16 لسیزو کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو وضعیت ته پکې اشاره شوې راغلي. په ایران کې د افغانانو ضد عامه احساساتو د سیاسي بیانونو او عمومي خبرو اترو له امله وده کړې چې له امله یې افغان کډوال له زیاتو خنډونو سره مخ شوي. د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ د راپور له مخې ایران په 2024 کال کې 5,500 افغانان ایستلي او د 2025 کال تر مارچ میاشتې پورې د 2 میلیونه افغان کډوالو د ایستلو پلان اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د ایستلو د ګواښ تر څنګ له ډېرو نورو ننګونو سره هم مخ دي. یو له دې څخه شمس الامانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پرون زه خپله مې د دې صحنې شاهد وم چې دوه نجونې د دوی لورونو سره د دې پورتولو لپاره ونیولې او وی وړلې. د دې ترڅنګ دلته خلکو ته اختار ورکول شوی چې افغانانو ته د کور نه ورکوي، کار نه ورکوي، آن ډوډۍ نه راکوي او مغازو ته ویلي چې دوی باندې د توکي نه پلوري.
یو بل افغان کډوال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، د رد بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د ایران حکومت آن اسناد لرونکي افغانان له دې هېواده ایستلي.
په البرز ولایت کې زما یو ملګری چې موږ سره یو ځای کار کوو پاسپورت یې هم درلود، پاسپورت یې ورته چیرې کړ او پرون یې ونیو، نن یې بیا په موټر کې واچو او افغانستان خواته یوړ.
په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانانو کډوالۍ خورا ډېره شوه چې دوی یې لاملونه اقتصادي، امنیتي او د زده کړو ستونزې ګڼي. د دې کډوالو ډېره برخه د افغانستان ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان کې میشوه چې اوس په دې هېوادونو کې هم د نورو ستونزو تر څنګ د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ د راپور له مخې په 2021 کال کې شاوخوا 415,000 او په 2023 کال کې تر 650,000 ډېر افغان کډوال ایران افغانستان ته ستانه کړل شول. یادونه ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه هم د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه شوې ده، چې په دې هېواد کې میشت افغان کډوال یې اندېښمن کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د درسي کتابونو قرطاسي کمښت کندهار زده کوونکي له ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي هر ورځ ښوونځي ته ځي خو د کتابونو قرطاسي د کمښت له امله مطلوبه زده کړه نشي کولای، یوازې د نوټ اخیستلو لرې زده کړه کوي. کندهار کې ښوونکي هم وایي چې د کتابونو کمښت یو جدي ستونزه ده او حکومت باید دا ستونزه حل کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
کندهار کې د زده کوونکو په ټولګي کې زده کړې کوي خو د څو محدود کتابونو په شتون کې. په کندهار کې زده کوونکو د درسي کتابونو او کرتاسي لکمش څخه شکایت کوي او وایي چې ټول درسي ساعتونه د څو محدود مضمونونو د کتابونو په زده کړه تیروي او پاتې نورې د استاد له نوټ او تختې څخه زده کوي. د دوی په خبره د کتابونو کمش د دوی د زده کړو بهیر اغیزمن کړي او له تختې او نوټ څخه په ښه ډول زده کړې نسي کولای.
موږ کتابونه کم دي، دغه کتابونه مې استاد هغه پر تخته ښه درس نه سي راته ویلی. کتاب پیدا سم بیا به ډېر شو، کتابونه ډېر کم دي. کتابچې کلمان هم ډېر کم دي، کتابچې هم نشته، کلمان هم نشته، پر تخته دغه درس نه ویل کېږي، تخته درس نه سو ویلی.
موږ د کتابو ستونزه ډېره زیاته ده، کرتاسیانه لرو. دغه د کتابو د کمښت له امله سبقان نه سو ویل او ډېر ورسره په تکلیف یو.
په کندهار کې د ابتدایي ټولګیو زده کوونکي تر ډیره له دغې ستونزې سره مخامخ دي او آن په ټولګي کې یوازې د ګوتو په شمار زده کوونکي کتابونه لري. د سلما په نوم د شپږم ټولګي یوې زده کوونکي آزادي راډیو ته وویل:
زه د شپږم ټولګي زده کوونکی یم سلما. موږ د آن ریاست څخه غوښتنه ده چې موږ د کتابونه راوړې او موږ د کتابونه نه یې موږ زده کړې نه سو کولای. موږ د پیتیمو کې ستونزې او مشکلات ورته کېږي. موږ غواړو چې موږ د دې څخه کتابونه غواړو، کتابونه را.
د زده کوونکو ترڅنګ ښوونکي هم وایي د کتابونو کمښت یوه جدي ستونزه ده چې لکه بلې دوی زده کوونکو ته په ښه ډول زده کړې نسي رسولای. یو ښوونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نو مخبور سي ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو ټولګیو کې آن تختې هم نسته تر څو زده کوونکو ته د نوټ لاري زده کړې ورکړي.
موږ په ښوونځي کې زیات مشکلات لرو. یو عمده مشکل چې دی د کتابونو نه کمښت دی. زیات شاګردان د نوستنو سره مخامخ دي او استادان نه کولای چې په ښه ډول سره هغو ته تدریس وکړي. کرتاسي ستونزه هم شته په مکتب کې. هغه لکه په سیم کې تخته ده چې د تختې څخه استادان نه برخمن نه کولای چې هغه څخه استفاده وکړي. کله چې تخته نه وي نو استاد نه کولای چې په پوره ډول درس پر شاګردانو پورې ورسوي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلینو نظر هم واخلو خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پرې خبرو ته حاضر نه شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د انګلیس پاکستان او ویلز د لوی په تړه به وروسته تاسو ته جزئیات درکړو. اوس هم په نړیوالو مسایلو کې په ایران کې تیرو څلرویشتم کال کې د اعدامونو لوړ شمیر د ملګرو ملتونو غوسه پرولې ده. په دغه کال کې د یو دېرش ښځو په ګډون 101 تنه اعدام شوي دي چې له تیرو نهو کلو راهیسې د اعدامونو تر ټولو لوړ کلنی شمیر دی. د اعدام اکثره قضیې د نشه یي موادو قاچاق دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې ایران په تیر 2023 میلادي کال کې 901 کسان اعدام کړي او د اعدامونو دغه کلنی شمیر تیرو نهو کلونو کې بې ساری بلل شوی دی. په اعدام شویو کې یو دیرس میرمنې هم شامل دي چې ځینې یې د کورنۍ تاوتریخوالي پر مهال د خپلو میړونو د وژنې په تور محکومې وې. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې پرون سه شنبه د جنوري په ومه خپور شو راغلي، کابو 40% دغه کسان د تیرې دسمبر میاشتې په وروستۍ اونۍ کې اعدام شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ولکر ترک د راپور د خپرېدو پر مهال ویلي، په یو کال کې د دومره لوی شمېر کسانو اعدام د اندېښنې او خواشینۍ وړ خبره ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې د اعدام اکثره قضیې د مخدره موادو اړوند وي، خو زیاته شوې چې د 2022 کال د اعتراضونو یو شمېر عاملان هم اعدام شوو کې شامل دي. د 2022 کال اعتراضونو وروسته له هغه وپارېدل چې د مهسا امینی په نوم یو انجلۍ د حجاب نه مراعاتولو په تور پولیسو ونیوله او وروسته یې سا ورکړه. هغه مهال ایرانی پولیسو اعتراض کوونکي وځپل او د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې سلګونه اعتراض کوونکي ووژل او زرګونه نورې زنداني کړل. 2023 کال کې هم په ایران کې د اعدامونو شمیر 853 یاد شوی و چې تیر کال ته په کتو یو څه کم و. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر له ایران غوښتي چې راتلونکي ټول اعدامونه ودروي. ترک په ایران کې د خلکو اعدام د ژوند له بنسټیز حق سره په ټکر کې کار بللی او ویلي دي چې دا د بیګنا کسانو د اعدام خطر هم زیاتوي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو ویاندې لیز تروسل ویلي، 2023 کال کې په ایران کې د اعدام شوو ښځو شمیر هم تیرو 15 کلونو کې بې ساري دی. نوموړي ویلي، اکثره دغه ښځې د قتل په تور اعدام شوي، حال دا چې د دې په خبره همدغه میرمنې خپله د کورنۍ تاوتریخوالي، کم عمر کې او جبري ودونو قرباني وې. ملګرو ملتونو تل د ایران په محافظه کار اسلامي حکومت باندې د بشري حقونو د نقص په خاطر نیوکې کړي، خو په ظاهره دغو نیوکو کوم ځای نه دی نیولی. د ایران اوسنی ولسمشر مسعود پزشکیان چې یو اصلاح طلبه کس بلل شوی، د ایرانیانو د حقونو د ساتنې ټټر وهلی، خو د بشري حقونو فعالان او نړیوال څارونکي له هغه نه د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې د عملي اقداماتو غوښتنه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د ژمی پر رسیدو سره د افغانستان په بیلابیل خارونو کې یو شمېر ورځني کارګران د بیکاری له زیاتوالي شکایت کوي. دوی چې تر ډیره په سخت کارونو بوخت دي، د مسلې ته په اشاره سره ازادي راډیو ویل چې په ورځ ورځ په خار کې سرګردانه دي، خو نور ته پیدا کیږي. نور تفصیل د دې سپګمې پر راپور کې.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې ورځي مزدوري والا کارګران وایي له سهار تر ماښامه پورې د خارونو په بیلابیلو سیمو کې د کار په لټه کې وي، خو بیا هم خالي لاس کورونو ته ستنيږي. دوی وایي چې د ژمی په پایل سره بیکاری او ستونزې لا ډیریږي. ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې سهار وختي د کار د موندلو لپاره بازارونو ته ځي، خو په خبره یې د څو ساعتونو لپاره هم ورته کار نه پیدا کیږي. دوی وایي که کار هم وکړي، عاید یې دومره نه دی چې د خپلو کورنیو لومړنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي. د وردګو ولایت د میدان ښار اوسیدونکي احمد شاه ازادي راډیو ته وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دی، کار نشي موندلی او په پور پسې سرګردانه دی.
وروره زه دغه کار هم دغلته راځم، ته غرمې پورې هم دلته کینو په ده یخ مارکز دی. وروره کار بار نسته، تیزه میدان ښار یم، کومک هم راسره څوک نه کوي. شاته لاس هم احتیاج وای نو حیران پاتې شي وکړو. بیخي زتي لار را باندې ورکه ده، شپږو نفره کور کې زتي بیخي در په در نو کوم خو لار سو حیران پاتې زتي. وروره چاته وایي زتي بیخي هیڅ شی نسته، هیڅ بیخي لار را باندې قرضدار ای د کور کرا را پسې ده زتي. وروره ګله خاص نسته، زمه در را پسې زتي حیران پاتې سو وکړو. وروره بیخي زتي لار را باندې ورکه ده زتي، د خدای درگاه ته حیران پاتې نو قربان دی خدای سو یسی اولار ممکن پیدا کیگیس یا کار بار و کوزیتی کار بی خیره بانی ورک ده سار رازو تر غرمه غرمه دیتی بیتا اندسی وچ کلک بیتا مزروانی ایس کم آیت نست زیتی نو.
در کارگران لطالبانو او مرستندو یا ادارو غاری چه مرست ورسره وشی. راشپیل پلاس یو سپینګیری چې د کابل ښار کوڅو کې کار پسې سرګردانه ګرځي او د نوم له ویلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د بیکارۍ له امله ډېر له ستونزو سره مخ دی او د مرستې غوښتنه کوي.
دواری پا کول لپار راوتلی ام، پا کچو کی گرزم خو کار نشتا، سلور اولادو ملرم، اول میرمنی سرمی جپک کسان یو.
امان الله چی دی ننگرهار ولایت اوسی دون که دی، ازادی راڈیو تای و ویل چی پا دی سڑا هوا که دی کور دی گرمولو لپارا هیچ نلری.
کار تاوز و کاروبار نشتا دا. نم کور کے خستا، نم کور کے اچھی ہم نشتا دا، کور کے پنزہ کسان ایو بس، کاروبار نشتا دا چھے ہوکو بس، یا خدا تمیلا دا ننور سو گو، کور کرائیم پاتی دا، اچھی ہم نشتا کورو کے، کور کے اچھی نلرو، نسندلی لرو، نبخاری لرو، اچھی نلرگیشتا نا اچھی ہم نشتا دا، منگا چھے بس وزو، بس دا کمپلی منپلی پزانو نواچو بس، دا بمان زانو نگرمو، اور کور کے اچھی ہم نشتا دا.
دا په داسې حال کې ده چې د قحطۍ د لومړنیو خبرداریو سیستم شبکې په تېر اوړي کې په خپل راپور کې ویلي وو چې له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغانانو له اجباري راستنېدو وروسته د محدودو کاري فرصتونو لپاره سیالي زیاته شوې ده. د دې شبکې د معلوماتو له مخې په اوسط ډول د هېواد په کچه کارګران په اونۍ کې شاوخوا دوه ورځې کار کوي او په یوې کاري ورځ کې شاوخوا 4.5 ډالر چې شاوخوا 300 افغانۍ کېږي عاید لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې او د ژمي موسم د بېوزلو او کم عاید لرونکو خلکو لپاره نورې ننګونې رامنځته کړې دي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت ویاند سمیع الله ابراهیمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو دغه وزارت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د خلکو د هوساینې، د بېوزلۍ د کمولو، د ټولنیز مشارکت د پیاوړتیا او د ټولنې له زیانمنو شویو طبقو سره د مرستې هڅه کوي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی د دې لامل شوی چې له ګواښونو او له سختو کاري شرایطو سره سره زرګونه افغان کارګران بېلابېلو هېوادونو، په ځانګړې توګه ګاونډیو هېوادونو ته ولاړ شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل کېږي نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د تلانو جام سیالۍ لپاره د خپلې لوبډلې لپاره د پاکستان پخوانی لوبغاړی او ډبل مشل یونس خان نوې سلاکار یا مینټور ګمارلی دی. کرکټ بورډ ویلي دي چې نوموړی به په چمپیونز ټرافۍ تر پیل وړاندې له افغانستان لوبډلې سره یو ځای شي او د یاد تورنمنت تر ختمېدو پورې به ورسره وي. بشپړ جزئیات بختیار سهیل وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر کې ویلي دي چې د پاکستان د کرکټ پیلي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر یونس خان یې د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافۍ لپاره د افغان ملي لوبډلې د سلاکار په توګه ټاکلی دی. یونس خان چې د پاکستان په کرکټ کې مخکښ لوبغاړی، د 20 نړیوال جام ګټونکی لوبډل مشر او د توپ وهنې په برخه کې غوره تخنیکونو درلودونکی لوبغاړی شمیرل کیږي، تر دې وړاندې هم له افغان ملي لوبډلې سره د روزنې لنډمهالې دنده ترسره کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د راتلونکي فبروري میاشتې په 19 د پاکستان په کوربتوب د چمپیونز ټرافۍ په سیالیو کې ګډون وکړي چې د ګروپي پړاو درې سیالۍ د کراچۍ او لاهور په ښارونو کې د فبروري په 21، 26، 27 نیټه ترسره کیږي. ښاغلی یونس خان د نړیوال کرکټ په ټیسټ او ورځنیو سیالیو کې د مخکښو توپ وهونکو په قطار کې شمیرل کیږي چې په دواړو فارمټونو کې شاوخوا 20,000 منډې جوړې کړې دي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د نوموړي د ټاکل کېدو او دندو په تړاو ویلي دي.
د افغانستان
افغانستان کرکټ بورډ د راتلون کې اتلانو جام دپاره چې په پاکستان کې د هغوی په قربتوب ترسره کیږي. د پاکستان پخوانی توپوهونکی یونس خان چې مخکې هم د افغان لوبډلې سره د لنډمهالي روزونکي تجربه لري هغه ګمارلی دی. نوموړی به د چمپیئنز ټرافي د مخه په پاکستان کې د افغان لوبډلې تمریناتي کیمپ کې لوبډلې سره یوځای شي. دغه راز به د دغه سیالیو تر پای پورې د لوبډلې سره مل وي.
دا ولې ده چې د کرکټ نړیوال شورا د ټورنمنټونو په دوران کې اکثره ګډونوال هیوادونه د کوربه هیواد د لوبیز چاپیریال او اشتنځایونو څرنګوالي معلومولو په موخه د هغه ملک پخوانی مهم لوبغاړی د سلاکار یا منټور په توګه ګماري.
له دې سره بیا د انګلستان نا ویلز کرکټ بورډ ته د غواد د پالمن غړو اغوختن رد کړی چې ویلي وو له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره دی تاتالان جام سیالي لغوه کړي. سکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ د اجرایي مشر په حواله راپور ورکړی چې په دې اړه د کرکټ د نړیوالې شورا د ټولو غړو د ګډ دریز ملاتړ کوي نه دی وړخیز اقدام. د انګلستان د پارلمان تر یو سل شپېته غړو د غواد کرکټ بورډ ته په واسولیلي کې ځکه دا غوښتنه کړې وه چې په ټوکې په افغانستان کې ښځو ته د پاسپورټ د سپورت حق نه ورکول کېږي او ګڼ محدودیتونه پرې لګېدلي دي.
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره په اتلانو جام کې د لوبې د لغوه کولو په اړه د دغه هیواد د پارلمان د غړو غوښتنه رد او د افغان کرکټ پر ارزښت یې ټینګار کړی دی. انګلیسي رسنۍ سکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ ای سی بی اجرایوي مشر ریچارډ ګولټ په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي په دې اړه د کرکټ د نړیوالې شورا د ټولو غړو د ګډ دریز ملاتړ کوي نه د یو اړخیز اقدام. ښاغلي ګولډ سکای نیوز ته ویلي چې ای سی بی د هغو کسانو په اندېښنو پوهیږي چې په ټکو یې په دې باور دي چې د افغان نارینه کرکټ لوبډلې سره د لوبې لغوه کول کولی سي په غیر ارادي ډول د افغان ټولنې د انزوا او ازادۍ فشار لپاره د طالبانو د هڅو ملاتړ وکړي. نوموړي ویلي چې د کرکټ لوبې دا مهال د کډوالو په ګډون د ډیرایو افغانانو د هیلو او مثبتو سرچینو په توګه لوی ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د دوشنبه په ورځ د انګلستان د پارلمان یو شپېته غړو په یو لیک کې چې د دغه هیواد په پارلمان کې د کارګر ګوند استازي تونیا انتونیازي هم په خپله اکسپانه خپور او د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ ته استولای راغلي چې د انګلستان کرکټ بورډ ته په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا ښځو او نجونو ته د سپورت حق نه ورکولو او ګڼو نورو محدودیتونو د لګولو په خبرګون کې دي. په راتلونکي فبروري میاشت کې په پاکستان کې د اتلانو جام سیالۍ لغوه کړي. په دې لیک کې راغلي چې دوی باید د جنسیتي تعبیض پر وړاندې ودرېږي او له ای سی بی غوښتي چې افغان مېرمنو او انجونو ته دا پیغام ورسوي چې د هغوی پر وړاندې دا ناوړه چلند زغمل یا له پامه نه غورځول کیږي. خو د دې بورډ اجرایوي رئیس ریچارډ ګولډ ویلي دا بورډ د ښځو او انجونو پر وړاندې د طالبانو چلند غندي او دې ته په پام له افغانستان سره هیڅ یوه دوه اړخیزه لوبه نه ده پلان کړې. هغه ژمنه وکړه چې په دې اړه به د کرکټ د نړیوالې شورا آی سی سی لخوا د اقداماتو لپاره هڅه وکړي ځکه د دې خبره همغږي سوې هڅې به د یو اړخیز اقدام په پرتله ډېرې اغېزناکې وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځینې پخواني غړي او افغان کرکټ مبصران د انګلستان د کرکټ بورډ له دې پریکړې هرکلی کوي او ټینګار کوي چې سپورت له سیاست لرې وساتل سي. د افغانستان د کرکټ پخواني لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې د افغان کرکټ اړوند دا شان دریځونو لپاره باید د افغانستان کرکټ بورډ واضح سپورتي ډیپلوماسي او میکانیزم جوړ کړي.
خپل کرکټ بورډ نه دغه غواړم چې دوی یو منظمه د سپورت ډیپلوماسي ولري تر څو وکولی شي چې ځینې هیوادونه چې دغه پریکړې کوي هغه قانوني دي ته کې چې د افغان لوبډله سره میچونه وکړي.
کرکټ پوه سمیع الله هلال بیا ازادي راډیو ته وویل
انګلستان د حکومت دغه پریکړه د ستایلو ده چې دوی هېڅکله سیاست له سپورت سره یوځای نه کړل. دا به دوی وو چې اوسني حاکمانو سره تر ښځو پر وړاندې چې کله یو ډول پریکړه شوې ده عادلانه پریکړه شوې ده دغه افغان کرکټ ملي لوبغاړي چې دوی پر وړاندې باندې غږ پورته کړی دوی پر وړاندې د عدالت او د دې تر څنګ د انصاف غوښتنه یې کړې ده ورته.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د انګلستان د کرکټ بورډ د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې دې وړاندې په 2022 کال کې آسترالیا هم په افغانستان کې د ښځو او بشري حقوقو د خرابیدونکو وضعیت لامل د افغانستان پر وړاندې شلوري زلو بلړې لغوه کړې و. د طالبانو حکومت د افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ ګڼ نور بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې وخت نو وخت د نړیوالو خبرګونونو او اندېښنې راپاروي. ټاکل شوی چې افغانستان او انګلستان د فبروري میاشتې په 26 د پاکستان په لاهور ښار کې د اتلانو جام په ګروپي پړاو سیالیو کې سره لوبي وکړي. دا نوملای ځل دی چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله د اتلانو جام چمپیئنز ټرافي کې لوبیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د زهره کاروان خبرونه درته هم لرو. خوښ خبرونه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د طالبان حکومت ته د میلیاردونو ډالر لیږد د منلو وړ نه دی. ترامپ پرون سه شنبه په فلوریدا کې د یو خبري کانفرنس پر مهال دغه موضوع ته اشاره وکړه. ویل چې اوسنی ولسمشر جو بایډن د امریکا میلیاردونو ډالر شتمني له واده ایستلې ده. هغه د یو خبريال د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو ته د میلیونونو ډالرو لیږلو په اړه څه نظر لري ویل، دا آن د منلو نه دي چې میلیونونه هم نه میلیاردونه ډالر دي چې موږ د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته ورکړي دي. دا پیسې بایدن ورکړي دي. دا هغه مغه سړی دی چې د امریکا شتمنۍ 560 تریلیون ډالر ایستلې دي. دا کار به نور نه کیږي. اوس موږ د قضاوت خوند یو ملت یو. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سل شاهین پادوا کې د طالبانو د حکومت د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو وی سرچینې نن چهارشنبه ازادي راډیو ته ویل چې هغه له شاهین بل دی ورسته دوا کې د افغانستان د سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی چاره سمبالوي. شاهین تر دې وړاندې په دوا کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او محمد نیم د افغانستان د سفارت سرپرستی کوله. د طالبانو دغه سرچینه وای محمد نیم په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت د اداري مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو حکومت روسه د کومې وات له خوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د تر په سیریو شمیر ودونه د غوی ډیپلوماټان منلي او د افغانستان سفارتونه یې ورسپارلې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د نیونی په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت وای په 2023 کال کې مودو کوکنارو لکه سره د بسګرو تړاو را کم کړی دی.
نظر به سال قبل به مراتب کشته
د کوکنارو کښت د پروسه کال په پرتلا څو برابر ډیر شوی دی. سکال د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ترڅنګ د خي تولید او بانګو کښت ډیر شوی دی.
په بل ډاپور کې به واوري چې د کابل خاریان وای د نشئی ګولوی پلورل او پزبانانو کې د دې ګولوی احتیاط ډیر سوی دی.
دولت پښتنه نه دا کړی دا اوس هم تاسو وګورئ په دغه نږدې سیمه کارچارکسي کې خپل د خپلتکا خرسيږي.
دا چې لموتادو میندو څخه زیږیدلی ماشومان لڅړ ولستونزو سره مخ کیږي، او یو موتاده مور او د هغې کورنۍ باید څه وکړي ترڅو نوې زیږیدلی ماشوم له جدي روغتیايي ستونزو سره مخ نشي. په دې اړه مو د موتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې ده.
اکثر ماشوم ډیر نارامي چغې وي، جاړي، خوب نه لري، د خېټې دردونه لري، قبضیت لري، کله شي چې تبه ولري، د خوبي مور سره لري. همیشه ماشوم کله شي اختلاج یا حمله ور باندې جټکی ور باندې راشي.
او د پروګرام په پای کې به ووري چې انور او اکرم دواړه د یو بل انډوال واده ته ځي. په دې وخت کې ناڅاپه انور ته درد ورځي، له خلکو سره جنجال کوي او په دې ډول د واده محفل ګډوډيږي. دا چې انور ته ولې درد ورغی او رسته څه پیښ شول دا په ډرامه کې واورو.
دی ونه یا غسه دی وشرمولو چوپ شنو
ولې چوپ شو
ولا کانو دا لور دې چانه
هله درد چې زو پته دی را پرې کړه. کما خپل د چا په کار کې څه کار لري ته بل واده دی دوی په یي او کاري یاره خې ویلې دي چې تر بیا خپل دوست او خيار دښمن کده.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په 2023 میلادي کال کې له نشئی موادو سره مبارزه کې بریالي و، او د کوکنارو لکه سره د بسګرو تړاو یې راکم کړی دی. د طالبانو د حکومت ویاند وایي د کوکنارو لکه سره د مبارزې او بسګرو ته د بدیلو کښتونو په برخه کې د دوی هڅې د دې سبب شوي چې د بسګرو ژوند ښه شي. خو تحلیلګران وایي چې د نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د جامع پروګرام نشټوالی د دې سبب شوی چې د طالبانو تر درې کلنې واکمنۍ وروسته بیا هم د کوکنارو کښت او نشئی موادو تولید ډیر شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ درې کاله وروسته په 2023 میلادي کال کې هم هغوی د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپل مشر د فرمان عملي کولو ته پام اړولی دی، خو د تیرو دوو کالو برعکس په دې کال کې یو ځل بیا د کوکنارو کښت او تریاکو تولید ډېر شوی دی. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی په تیر میلادي کال کې د کوکنارو د کښت، نشي موادو د تولید په مخنیوي او معتادینو د درملنې په برخه کې بریالي وه. د طالبانو د حکومت مرستیار ویان حمدالله فطرت وایي د دوی د پروګرامونو عملي کېدل د دې سبب شوي چې په 2023 میلادي کال کې د کوکنارو پر کښت د بزګرو تکیه راکمه سي.
د مسکرات او نشي توکو پر وړاندې د مبارزې عالي کمیسیون ایجاد شوی ده. د کوکنارو او نشي بوټو د له منځه وړلو هڅې شوي دي. د دهقانانو سره ملاتړ او د بدیل کښت او معیشت برابرولو په برخو کې مرسته شوې ده. د نشي توکو د روږدو کسانو راټولول او د هغوی درملنې ته جدي پام شوی ده. د قاچاق مخنیوي او د هغې پر وړاندې جدي اقدامات ترسره شوي دي. دغه تدابیر د هېواد په کچه د نشي توکو د له منځه وړلو په برخو کې مهم ګامونه وو او د خلکو پر ژوند او معیشت باندې مثبت اغېز کوي.
د طالبان حکومت داسې مهال له نشي موادو سره په مبارزه کې د بریالیتوب ادعا کوي چې ملګرو ملتونو د 2023 میلادي کال په وروستیو میاشتو کې د یو راپور په خپرولو سره وویل په افغانستان کې د کوکنارو کښت 9% او تریاکو تولید 10% ډېر شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې د بزګرو لپاره د بدیل کښت نشتوالی او د کوکنارو له کښت سره د بزګرو تړاو د کوکنارو د کښت د بیا ډېرېدو اصلي عوامل بلل شوي دي. د کورنی چارو وزارت د نشي موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي د بزګرو سره د بدیل کښت او اقتصادي مرستو په برخه کې د طالبانو د حکومت کمزوري د دې سبب شوي چې بزګران بیا د کوکنارو کښت ته اړ سي.
د کوکنارو کښت د پروسه کال په پرتله څو برابره ډېر شوی دی. سږ کال د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ترڅنګ د خې تولید او بانګو کښت ډېر شوی دی. دا کښت په خاص ډول په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې څو برابره ډېر شوی دی. هغه بزګران چې کوکنار کری او یا د نشئی موادو قاچاق کوي له اقتصادي پلوه هیڅ تاوان نه دی کړی، بلکې څو برابره ګټه یې کړې ده.
د طالبانو حکومت داسې مهال د بزګرو د ملاتړ جلبولو او هغوی د ژوند ښه کېدو ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د کوکنارو د نوي فصل له پیل سره هغو ولسوالیو ته نور نظامیان استولي چې پروسه شکل ډېر کوکنار پکښې کرل سوي وه. ملګرو ملتونو هم په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې په افغانستان کې معتادین ډېر سوي او له هرو درې کورنیو څخه یوې کورنۍ ته د نشي موادو له امله زیان اوښتی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي په 2024 کال کې مو د کوکنارو له کښت سره د بزګرو تړاو راکم کړی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افی به ورته ځوان وبیا ځان سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بیا ځان ځان سم خلاصه ولا
ادوار د تاریا کې را کده چې په دغه مخته
مغز دمون خراب کو واډو کې دمونګه پوچ کړو اپونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي 19 د خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د کابل خاریان په ښکاره د نشئی موادو خرڅېدلو په تیره بیا نشئی ګولیو په اړه شکایت کوي. کابل خاریان وایي چې په وروستیو میاشتو کې د نشئی ګولیو پیدا کېدل اسانه شوي او بیې هم ټیټه ده. له همدې امله یې په ځوانانو کې استعمال ډېر شوی دی. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي هم دا مني چې په دې ښار کې نشئی مواد خرڅېږي او دوی په وروستي کال کې د نشئی موادو 3000 خرڅوونکي نیولي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د پخوا برعکس اوس د کابل په هغو سیمو کې ډله ډله معتادین نه لیدل کېږي چې پخوا به لیدل کېدل، خو بې سرپنا معتادین اوس هم له خلکو ګوښه د ښار په کنډوالو او وړو کوڅو کې خپلو نشو ته دوام ورکوي. کابل ښاریان د دې کار دلیل د نشئی ګولیو احتیاط بولي. د دوی په وینا د تریاکو، هیروینو او ښیښې نشه د دود په بڼه وي او بل دا چې دا ډلې نشه ده، خو نشه یې ګولې یوازې او په پټه خوړل کېږي. د کابل ښاري اوسیدونکی جبران وایي اوس ځوانان تر نورو نشه یي موادو نشه یي ګولې ډېرې خوښوي. د کابل ښار دا اوسیدونکی وایي د دې کار علت دا دی چې نشه یي ګولې اسانه ورزانه پیدا کېږي.
درکل مردمای په عمومي ډول محتاجین ستا، خو داسې محتاجین هم ستا چې نه پېژندل کېږي، ځکه چې دوی د نشې ګولیو، شرابو او نورو موادو نشه کوي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی مرتضی وایي چې د نشې موادو خرڅونکي په ښکاره پر ځوانانو باندې نشې ګولۍ خرڅوي او څوک یې مخه نه نیسي.
دولت پوښتنه نه ده کړې، دا اوس هم تاسې وګورئ په دغه نږدې سیمه کارچارو کاتسې کې خپل دا ټاپ جټکه خرڅېږي.
هغه خبرونه چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پر ایکس پاڼه خپرېږي ښیي چې د نشه یي موادو د نیولو په ډېرو پیښو کې نشه یي ګولۍ نیول کېږي او شمېر یې لکونو ته رسېږي. د کابل ښار د امنیه قوماندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر موسی کلیم عظیمي وایي چې په دې ښار کې د نشه یي موادو ډېر خرڅونکي فعالیت کوي او دوی یوازې په تېر یوه کال کې د نشه یي موادو سلګونه خرڅونکي نیولي او محکمو ته یې سپارلي دي.
په تېر یو کال کې تر 3000 زیات کسان محکمې ته سپارلي دي چې کوم څوک د مواد مخدر فروشي کوي په کابل ولایت کې. اوس د دې تعداد ډېر کم شوی دی او دغه د مواد مخدر چې کوم فروشو استعمال دي دا به د صفر درجې ته راټیټ.
د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه ترلاسه شوي شمېرې ښیي چې په دې مرکزونو کې ډیری داخلي بستر هغه معتادین دي چې لږ تر لږه په تیرو دریو کلونو کې 2-3 ځله په دې مرکزونو کې بستري شوي دي. د دې مرکزونو روغتیایي کارکوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په کابل کې نشه یي مواد اسانه ورزانه پیدا کېږي، له همدې امله دا معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د کابل ښاریان وایي د نشه یي ګولیو پلورل او په ځوانانو کې د دې ګولیو اعتیاد ډېر شوی دی.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترونو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چې لږ ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د معتادو میرمنو زیږون د روغو ښځو په پرتله سخت او ستونزمن وي او د دې ډول میرمنو تازه زیږیدلي ماشومان معمولا د مور په خېټه کې معتاد شوي وي چې تر زیږیدلو وروسته ډیر زاړي، بدن یې درد کوي، د مور شیدې نروي او سخته تبه لري. دا چې له معتادو میندو څخه زیږیدلي ماشومان نور له څه ډول ستونزو سره مخ کېږي او یوه معتاده مور او د هغې کورنۍ باید څه وکړي تر څو نوی زیږیدلی ماشوم له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ نه شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص او د پوهنتون له استاد ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې ده. ښاغلی شریفیار په پیل کې په نویو زیږیدلو ماشومانو کې د سندروم په اړه معلومات راکوي.
هغه میندې چې معتاد وي یا مخدره موادو باندې روږدي وي، کله چې د هغوی ماشوم پیدا کېږي یو تعداد اعراض علائم شدید ورکوي چې دغې حالت ته نیوبارن ویډراول سنډروم یا د نوي ماشوم ویډراول سنډروم ورته وایي.
په ماشومانو کې د نشې له امله د سنډروم نښې نښانې کومې دي؟
اکثر ماشومان اول خو په پیدایش کې دوی داسې وي چې کیدلی شي چې تنفسي مشکلات ولري، د تنفس بندش ولري او د دوی ولادت هم ډیر په مشکل باندې او اوږد ولادت وي. بیا د ولادت نه وروسته دا ماشومان د دې سندروم علامې داسې دي چې اکثر ماشوم ډیر نارامه وي، چغې وهي، ژاړي، خوب نه لري، د خېټې دردونه لري، قبضیت لري، کیدای شي چې تبه ولري، بې خوبي مور سره لري، همیشه
نشه مشوم که دیش اختلاج یا حمله ور بانده جتکی ور بانده راشی او مختلف استونزی مشوم لری مشوم تیسم نخوری و بالاخره دیر نارامی مخرشی عراز آلام دیده مشومانو دغدی
دیره معتاد مرمنی پا کلیو که ده کلیوالو قابلو تر نظر لاندی لنگون کوی دست یو حالت خپل مور او ماشوم تا چمره گواخته
پا اطراپو که کلو باندو که بدبختانا چه سیه مرکزونا علتا لس رسه نوی علتا دیر نوی او یا خلق دومره علمیت نلری پا اکثر اطرافی منطقو که معتاد مرمنی زیو یا قابلیتا یا پا کور که قبل عدد که یا قبلی تزی چه اغا قبلی بیپدی که دوم را دیر محارت نلری زکر داده خزو خطرناکی وی دا خزی چی وی کنی چه معتادی وی اول خود دوی دا ولادت دیر اوگد وی زکر دوی کما مایی چه امنیتیک مایی ورتوائی چه ماشوم پا غی مایی که جوند که وی اغا مایی دوی کما وی نو ماشومی خوش که یا وچ وی او پیدا که دن سخت وی او بل پیدایشم هم اگدوال لری اگد پیدایش لری همدارنگ کلا چه ماشوم پیدایشی هم دفتن فا ویدرال سندروم اختاو حتا امکان لری چه ده تنفس ده بندش سنزی و لری او تنفسی ودریگی حتا زلی ودریگی او ماشوم ده مرک سبب چه همدارنگا که دلشه چه مور چون دید مخدره تو که استفاده کهی دوی بانه ده در دوایانی حقا یا حقا دواگانه چه در رحم ده استرخا یا ده پراخیدو سبب که یا غم دوی بانه درست تاثیر نکه یا بالاخره دوی ولادت اگدیگی و امکان لری چه ده خون ریزه یا بالاخره در دیر خون ریزه پا وجه ده شاک و ده کما و ده مرک سبب شه یعنی ده زنانا بلکل خطرناکی دوی باید یو عادی مرکز که تولدونه که اویه پا کور که باید تولدونه
آیا در طول معتاد و مندو زیگیدی لی ماشومان در سندروم لستونزو سرمخ کیگی او که در جینو؟
بدبختانه طول هغه مندی چه معتاد وی یا در نشه مواد چخه استفاده که یا پا نشه مواد روب دیوی ماشومی پا ویدراول سندروم بنده اخته کیگی خصوصا هغه خزی چه در دیرو کوی نشه موادونا لکه اپین یا در اپین در خاندان هیروین یا پودر چه ورتوائی شیشا هم دارنگا کرستل و تابلیت که میتادون او مختلف نور دوایانی چه دوی استعمالی یا مخدراتو که دوی استعمالی او پا زیاد اندازه استعمالی او دیر استعمالی اکثر دا میندی که طولو که چکل ماشوم پیدا کیگی نو داوی ماشوم پا ویدراول سندروم بنده اخته کیگی
معتاد مور او دادی کورنی تا معتوسیت سده ترچو معتاد زیگدل ماشوم لروختیهی ستونزو سر مخنسی او دا سندروم مرحله پا اسانی ور بنده تیرسی
معتاد خزو ته مې توصیه داده چې اول خو دوی چې که احتیاط نشي پریښودلی باید کوشش وکړي چې حمل وانخلي بیا هم چېرته حمل اخلي نو دوی باید مخدره مواد اندازه کمه کړي او د اندازې د کمولو سره سره دفات هم باید کم کړي مثلا اندازې کمول په دې معنی چې مخکې لکه ډېر په زیات مقدار استفاده کول اوس دې د هغې نیمایي یا د نیمایي نه هم کم کړي او دویم دا چه مثلا مخکی چلو پینزوار استفاده کول یا استعمال اول وستی کوشش کی چه دو زل یو زل دا سه استفاده کی یعنی کم دی استفاده کی دویم خبر چه دیر مهمه دا آغاد دا چه دا غسی خزی او دو دی فامیلون باید فدی بندی پویوی چه اکثر دا معتاد خزو ولادت دیر مشکل ولادت دی او دیر مشکلات فی خی ماشوم تم ستونزی فی خی یا مور تم ستونزی فی خی دوی باید پا یو سیهی مرکز که یا شب خانه که باید ولادتو که دوی ولادت باید حس کلا پا کور که او یا یو عادی قابلی سر باید ونشی یا مجهز شب خانه که چه حال تا وینتلاتور و مثلا دا اکسیجن و دا میخانیکی تحویه یا داشین موجود وی باید پا دستی سنتر که یا مرکز که دوی ولادت دار کسی که اکثر اکلا چه دوی کچنه پیدا که دی پاما آول و مرحلو که دوی مرشون دا زجرات تنفسی یا دا تنفس دا ولاده دو حتی دا زلد دا ولاده دو سبب که چه داشین ورت لازم دی و باید دفتن دوی خاص مرکز که یعنی یا شبخانه ولادت
وکړي. په مرکه کې مو اوریدل چې طبي ډاکټران وایي باید د معتادو میندو لنګون په مسلکي روغتون کې وسی.
آیا
پوهی دلاست؟ آیا پوهی دلاست چه ده نشه ای موادو استعمال ده مرگی ده ناروغی سبب کیگی؟ پده اده با ده ڈاکتر اسدالله صابی خبری وارو.
مرگی ده اصابو یا مزمن ناروغی ده؟ چې د ناروغ د مغز قشري برخه کې د برقي دسچارج پیدا او د دماغ نورمال وظایف کې آنی او فوري تغیرات رامنځته کیږي او د همدغه تغیرات له وجې په مریض کې عرقي، شعوري، ایسي او رواني روحي تغیرات ایجادوي. نخ نخانی د دې چې مریض کې یو تشنج پیدا کیږي، عملات پیدا کیږي، لاس پخې کیږي، مریض بیوخه کیږي. نو دغه د وجې نه مونږ پیږو چې دا مرګي یا اپلیپسي مریض ده. تر اوسه زیات تحقیقات په دې باره کې شوي دي او په نتیجه کې ثابته شوی ده چې د تشنج او مخدره موادو ترمنځ مشخص رابطه وجود لري. مثلا هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملاتو اخته کیږي او نور مواد لکه تابلیت، تریمادول، تریاک، هیروین او نور مستقیما د اعصاب و مرکزی سیستم باندې تاثیر اچوي او په نتیجه کې د عرقی اجراتو د زیاتوالي سبب کیږي او د تشنج د ایجادېدو لپاره شرایط برابروي. مرګي ناروغي دیروي عملات زیاتوي ورته ځکه هلته مخدره مواد خپل مستقیما د عصبي سیستم باندې تاثیر اچوي او اجرات د منځه وړي چې اجرات د منځه لاړ هلته یو انقلابي حالت پیدا کیږي. نو عملات زیاتیږي هلته د مغز نظم خرابیږي. نو مریض شعوري، ایسي، روحي حالت له لاسه ورکوي.
آیا پوهید لاست؟
ترون اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورچو دا په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. ته ډرامې کې صدا چې د چي انور او اکرم دوه نږدې انډیوالان دي او دواړه د یو بل انډیوال د واده محفل ته ځي. په دې وخت کې ناڅاپه انور ته درد ورځي، لځای ولاړیږي، له خلکو سره جنجال کوي او په دې ډول د واده محفل ګډوډیږي. دا چې انور ته ولی درد ورغی، د چا سره جنجال وکړ او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
اگرما وا گرما ودری کا جیل تر روانی
کان ورا داتے دادے وزاڑی ما.
السلام علیکم اگرما استڑے مشی
خیر اسے تام استڑے مشی
خدای دے خیر کی جیل تر روانی
دانو چھ دے خندا خبر دے خیر و ولی بیزے خاندی یارا لکه چی بیا دی خپ شرابو باندې ځان پړسولای دی که څنګه؟
ته زما پړسول څه کوې؟ دا راته ووایه چې چیرته روان یې.
زه یو واده ته روان یم.
کاخه واده ته روان یا؟
ګوره ته زموږ کره ورشه، زما زوی په کور کې دی. زه تر ډوډۍ خوړلو وروسته بیرته راځم، بیا به تر سهاره پورې ښه بنډار کو سره.
خدای دا نړیوالی شوه چې ته واده ته ځې او ما نه در سره بیایي.
نو تا څنګه په دې حال کې را سره بوزم؟
ولې ما کالي ښکلي دي او که په څلورو روان یم.
ته چې نشه شي نو په څلورو څه چې سم لیوانی درنه جوړ شي.
دا خو ته جومات نه دی چې په نشه کې به نه ورځم. واده خو میله وي، خندا، ساتیری او ټوکې خو پکې وي کنه. خدای دې خوارکا
ټوکې پکې ایله دي خو لغتې بندې دي.
یعنې زما څخه دې خر جوړ که؟
خر خو ښه دی، بار وړي. ته چې نشه شې هېڅ په خبره هم نه پوهېږې. په شرمو به مې وشرموې و سړیه.
زه ډاره نه نه دې شرموم، تا خو بیخي لیوانۍ رانه جوړ که.
ښه سمه ده، موټر ته راپورته شه چې ناوخته کیږي.
سمه ده، دا دی در پورته کیږم، دا دروازه خلاصه کړم.
څه کوې چې زما دروازې ته راغلې؟ موټر چلوې؟ پر هغه بلې دروازې راشه.
ښه خو دغه دی زورووره، په دا بله دروازه به درشم.
اوف، د ظالم بچی، دا دې څومره ډېر شراب څښلي دي. دا خو دې څو متره لرې بویونه پورته کیږي. داسې نه وي چې هلته مو په جنجال اخته کې وسړیه.
زارکت وکړه ډارنه، هېڅ هم نه کېږي. تو بوای واز می نن شراب گلی دی تا غون دی خونیم زخو ترم دسی مستانا گرزم زخو شرابیم چی خطر آسار جنگ کری
میز خالی ده رازا چی ها غلطه کینی
خاما ده در سر جده چی کینی ده موسیقی چونه الوره ده و گونه را کانه کرده
چی موسیقی در بانده باده لگی گی رازا چی لگ لری کینو
من که بلری کینو خدا نور خلق بچه کوی ده ده کجنه سالونو گوره او ده لوی لفی کرونو گوره
خیر ده لک صبر وکا اوس ډوډۍ راوړي او موسیقي باندېږي
یار دا موسیقي نشم زغملای مغزیر او خوړل
اوس سړی ودی شرم ولو نو تا خو آسانه خبره ده پخې خوې نه دی راتړلې راځه چې ولاړ شو نو
ورورا دا سال ده مغزیر او خوړل دا موسیقي ولې دومره لوړه ده دا د انسانانو وده ده او کلی او خانو
اوف وانا یا غصه دیو شرمه اولو چپ شنو
والا چپ شن
والا کانو داله وانه دی چه ده
حالا درده چی زو پسه دی را پریکره کم اقلا ده چه پا کار که چه کار لره ده بل واده ده دوی بویگی او کاره یارا خیه ویلی دی چه تر بی اقلا دوست او خیار دخمان کده
سنگه چه کار و سره لرم
و سره تلی وانه که پسد که ولی نا قغال مغال که دا سره نشده کسی بلا وحله ده والا کانو دا سره سوک ده و چه خبر کرده ده
آجی صاحب دیرو بخی ده از ما سره راغله ده ده پر زای زبخه نغواره ما یا اشتباه ده نیوش والا دیر زیادو بخی
تستا خبر پریده بابا چه اشتباه را نوشوا
اوف ده خلی نه سوم را مردار بی ولاریگی دا بدبخت خونه شده حالی پولیس را وغاره خری چه قماندان سیب راغله ده قماندان سیب دا سره نشده لده زای او شده زمون خادی را خراب کرده
خیر ده آجی صاحب اشتباه زما و داده هم دا اوز زو
دا زایدی راڈیو درنو آوریدون کو دا زهرو کاروان خپرونه هم دوم روا تربیام پرلوی او مهربان الله سپارو دا خدای پامان
د زهرو کاروان
mata mata jam dasro labon gabin rak mata chedin rak osman gaad mata chedin rak osman gaad mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro labon gabin rak mata chedin rak osmane gaad mata chedin rak osmane gaad
hasani ni papani ni papa mama deva badani ni dasa sasa dire resa mama mare sare sani chali bani sare sa sasa sani ni dasa papa papa gagare ni dasa
mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat mata sharbat دوتل راس سم سافر تا دہجران وحلیا سم سافر تا دہجران وحلیا مات مات جا مات مات جام مات مات جام دسول بون گبن راک مات شیرن راک عثمان گار مات شیرن راک عثمان گار
sa sa da da le sa sa ga sa ga ga le